د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې تمه د ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د حضور پر راتلونکې پالیسۍ رڼا واچوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې نن په 2 چاودنو کې 2 تن ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بشپړ خبرونه. د کابل د امنیت قومندانې په یو چاودنه کې چې نن د جنګلک په سیمه کې وشوه د 2 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته په یو واستولي صوتي پیغام کې وویل
ظهر امروز در مربوطات ناحیه 7 شهر کابل ساحه جنگلک
نن غرمه محل د کابل د 9 اوزی اړوند جنگلک سیمه کې پر یو رینجر ډول موټر یو ماین وچاودید. په دغه چاودنه کې یو سرتیری او یو ملکی کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو.
همچنان یک نیروی امنیتی دیگر مجروح گردیده است.
دا په کابل ښار کې نن دوهمه حمله ده. نن سهار په یو بل چاودنه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر وشوه، نوموړی برسیرن ټپي شوی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت په یوه خبر پاڼه کې د سولې په چارو کې ښکېل پر چارواکي دا نننۍ حمله د سولې پر پروسې برید بللی دی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2020 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د مخکنیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2019 کال په نسبت زیاتې وې. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسلو له امله په تلفاتو کې په سلو کې 10 زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 220,000 ته راکم شوی. سیګار دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار ولایت کې شاوخوا 200 امنیتي پوسټو وتلی او هغه طالبانو ته پریښې دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې په سیمه کې د یو شمېر امنیتي پوسټو خوشي کول تکتیکي پوشاتک بللی و. د 215 اتل قلو اردو بیا د کندهار په 3 ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. دغه قلو اردو نن په خبره کړې خبر پڼه کې ویلي تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغون شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. د دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي، 4 تن ټپیان شوي او د دښمن د خبر پاڼې له مخې 5 پټنځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې هم 6 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا خبره په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وکړه.
تیره شپه طالب ترهګرو د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بیدک په سیمه کې د یاد ولایت پر ځینو برخو د برید پلان درلود چې د 203 تندر قلوردو د 4 لیوه منصوبینو د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د مخنیوي لپاره دوی ته کمین نیولی و چې د دفاعي ځواکونو د کمین په پایله کې 6 تنه طالبان وژل شوي او 4 تنه یې مرګونی ټپیان شوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ د ادارې د 4 کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته یاد کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي NBC نیوز او CNN ته خبرې کړي ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلنکن چې ویلي دي د دې وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډېر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 6 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه کړې وه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډېر ښکېل شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو د هغه نوي ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې بل د استیضا په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوي ټیم کې دوه نوي غړي ډیوډ شوین چې په ټلویزیونونو کې به تل تبصرې کولې او د پنسلوانیا پخوانی سیمه ییز څارنوال بروس کاسټر شامل شوی دی. دوی پرون یکشنبې په دې نوي ټیم کې خپل ګډون تایید کړ. د ترامپ مخکینی 15 کسیز حقوقي ټیم یوه ورځ مخته تر دې له پخوانی ولسمشر سره د ځینو اختلافاتو له امله خپل لار جلا کړې وه. ټاکل شوی چې په سنا کې د ټرمپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي ټرمپ مخکې له دې چې واک پرېږدي او جو بایدن د جنوري په 6 لوړه وکړي څو ورځې مخته د کانګرس پر ودانۍ د هغه د پلویانو له لوري د یرغل په ګډون پر ځینو مواردو تورن کړی او هغه استهزا کړ. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال دوه ځلې استهزا کیږي. او د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل چې د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملن د منتقد الکسی نوالني د تعلیقي بند سزا دې په تنفیزي بدله شي. د روسیې د اپوزیسیون دغه مشر چې دوه اونۍ مخکې له جرمني بیرته موسکو ته له رسېدو سره سم ونیول شو د لومړنۍ محکمې د پرېکړې له مخې به 1.5 ورځې په توقیف کې پاتې کیږي. نوالني تورن شوی چې د 3.5 کلونو تعلیقي بند د سزا له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. د نوموړي د خوشې کېدو لپاره پرون په روسیه کې پراخې مظاهرې وشوې چې د راپورونو له مخې 500 زیات کسان پکې نیول شوي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې افغان حکومت وایي د امریکایي پوځیانو د وټلو په محلويش کې بدلون به په افغانستان کې په امنیت کې کوم مهم تغییر رانه ولی.
که بهرنی عسکر دلته وی کنه وی د افغان خاوه دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي
تمه ده چې ولسمشر جو بایدن نن خپل نړیواله پالیسی روښانه کړي. د ولسی جرګې له یو غړي سره په مرکه کې به دا خبره وڅېړو چې د افغانستان په برخه کې د امریکا نوې پالیسی به څه وي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په میانمار کې پاوز کودتا کړي او د دې هیواد رهبره اونګ سان سوچی بندې کړي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې به د ماشومانو پر وړاندې د تشدد پر ناوړه اغیزو بحثونه واوري.
کور کې ناسم مکتب ته نوم تلین چراغ پلارم اصاب فرا پسوی ولم پر سر باندې دی جوتی سر روانی مات پی بیگ بود لیم شفقانی تی مورم.
دا پروگرام د سپورت نړۍ له 19 پروگرام سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. دا ازادي رادیو ده. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست په اړه چې لخپل متحدینو سره د خو اړیکو نوې باب به یو برخه وی وینا وکړي. لبلې خو د ناتو جنو جګپورو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د می میاشتې نوروسته په بشپړه توګه له افغانستانه ونه وزي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې وایي که بهرني عسکر وي او کنه افغان ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه کولای شي لخپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونې په احتمالي توګه په دې هیواد کې بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندر ازادي راډیو ته وویل اوسمهال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبری پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسؤلیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسکر دلته وي که نه وي د افغان خاوري او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. که ناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي هرکله یې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې له می میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناټو یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د نه خپرېدو په شرط رویټرز ته ویلي تر اوسه په دې برخه کې شوې ژمنې نه دي عملي شوي. د دې چارواکي له قوله ناټو به افغانستان څخه د وتو په برخه کې د بیړې پر ځای د یوه حساب شوي پریکړې پر بنسټ ووځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9 د شوې هوکړې پر بنسټ باید بهرني عسکر د مې میاشتې تر اخره افغانستان پرېږدي، خو ناټو ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د ناټو د مطبوعاتي څانګې مشر ډانیل ریګیو ازادي راډیو ته پر استول شوي پیغام کې لیکلي د افغانستان پر موضوع به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 18 او 13 نیټه کېږي بحث وشي. د زیاتوي ناټو د افغانستان له سولې په بشپړه توګه ملاتړ کوي، څو په دې ډاډه شي چې دا هېواد نور د ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. خو طالبان بیا د دوحې هوکړې عملي کېدل د افغانستان د جګړې یوازینی حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل داسې عمل باید ونه شي چې ستونزې لا زیاتې کړي.
حقیقت کې نور مشکلات لارو خلاصول دي او زیاده چا په ګټه نه دي. نو زموږ توقع یې دا ده چې داسې کوم اقدام ونه کېږي او نه باید وشي.
رویټرز داسې مال د ناټو له قبله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمېر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایدن به په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم پریکړه وکړي. بایدن به هڅه وکړي چې له خپلو متحدینو سره د امریکا د ترینګل شویو اړیکو د ښه کېدو لپاره یو نوی باب پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې هوکړې وروسته نږدې 2000 بهرني عسکر له افغانستان وتلي او اوس مال نږدې 2500 پاتې دي. خود سیګار او پینټاګان د راپورونو پر بنسټ طالبانو په هغې هوکړې عمل نه دی کړی چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی ده. پینټاګان طالبان تورن کړي چې لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري او تر خواهی تاوتریخوالی نه دی راکم کړی، خو طالبان بیا دا خبره نه مني او برعکس امریکا د هوکړې خلاف په هوایی بمباریو او بریدونو تورنوي.
په راپور کې مو له مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو پر احتمال او په دې برخه کې د افغان حکومت د غبرګون په اړه جزئیات واورېدل. تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي پالیسۍ په اړه ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست د جزئیاتو د روښانولو پر مهال هم خبرې وکړي، خو اوس ګورو چې د امریکا راتلونکي بهرنۍ پالیسۍ به څه ډول وي، مخصوصا د افغانستان په برخه کې به د امریکا په پالیسۍ کې کوم مهم یا لوی بدلون راشي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی په دې اړه د بحث لپاره د شیبه د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی. کټوازی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو خبرونې ته ومنله. فکر کوي چې د امریکا په پالیسۍ کې به په نوې پالیسۍ کې چې نن به ولسمشر بایدن اعلان کړي ډېر د پام وړ بدلون راشي؟
تر اوسه پورې چې معلومیږي دغسې چې د امریکا ځینو لوړپوړو چارواکو هم داسې څرګندونې کړې دي چې جو بایدن په خبرو کې به زیات د ده توجه یا د ده دی خپل پالیسي اعلانوي. دی به دا خپله پالیسي ډېره نړیوالو اړیکو ته متمرکزه کړي. د ټرمپ په ځای باندې چې امریکا زیات غور کړی و د امریکا د کورنیو چارو پاړه باندې زیات پریکړې کولې او له نړۍ څخه بېخي ګوښه پاتې شوی و. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې د افغانستان مسله د امریکا لپاره مهمه ده ډېره دا مسله ده، او دغه مسله کې به جو بایدن ضرور خپل نظر وړاندې کړي. او تر اوسه پورې داسې معلومه چې جو بایدن نظر به د ټرمپ له نظر سره برابر نه وي. دغسې دلته په افغانستان کې هم داسې انګېرل کېږي.
تصور کولای شي چې هغه څرګندونې چې د پنټاګون چارواکو مخکې کړي دي او ویلي دي چې د دوحې د موافقې خلاف کېدای شي چې امریکایي ځواکونه له مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي، دا خبره د بایدن له خولې راوځي نن شپه؟
امریکایی امنیتی چارواکو یا د دفاعي چارواکو خبرې او نظر ډېر زیات سره په تغییر کې و. دفاعي چارواکو یا پوځي چارواکو یې مخکې نه غوښتلو چې له افغانستان څخه پوځونه دومره په بیړه او ټول ووځي. نو که چېرته د جو بایدن نظر له د امریکا له پوځ سره او د وسلوالو ځواکونو سره نږدې وي، زه فکر کوم چې د امریکا بیا به دی هم دغه فیصله وکړي چې یو څو پوځونه د امریکا په افغانستان کې پاتې شي. مګر یوه خبره زه کول غواړم، هغه دا چې د امریکا پوځونه دلته نه په ویزا راغلي دي او نه په ویزا دي، او نه چاته معلوم دي چې دلته څومره پوځونه اوس په بګرام کې موږ لرو چې امریکایانو دلته شتون لري او څومره په افغانستان په نور مودي پاډو کې. نو هغه هېڅ چاته بېله امریکا چاته نه ده معلومه.
بله، او څه فکر کوئ چې د طالبانو یو غبرګون خو نن چې ازادي راډیو سره خبرې کړې دي د قطر د دفتر ویاند ویلي دي چې دا به پر موجودو ستونزو نورې ستونزې ورزیاتې کړي، پر دې سربیره به د طالبانو غبرګون په دې برخه کې څه وي؟ فکر کوئ چې یو ځل بیا به طالبان له امریکایانو سره وجنګیږي؟
زه فکر کوم چې د طالبانو او د امریکایانو دا موافقه چې کوم هو دا موافقه چې نه ترامپ کوله دا موافقه باید چې لږ تر لږه دوی د افغانستان له خلکو له حکومت سره له مضبوط له دولت سره هم خبرې کړې وای، مګر دوی دغه موافقه له طالبانو سره په داسې حالت کې وکوله چې دوی طالبانو دا فکر کاوه چې موږ دوی وغولولو او دوی دا فکر کاوه چې طالبان موږ تېرې چې طالبانو باندې دغسې یو لوی تور بوټ پورته شو چې دوی دغه جهادي ځواکونه ټول د ترورستانو پولیس کې اوس طالبان بولي او طالبان یو ملاتړ نه کوو، نو طالبان دلته له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. په دې اساس باندې زما په فکر باندې چې که چېرته د پوځیانو د پاتې کېدلو خبره په افغانستان کې ټینګه شي، طبیعي خبره ده چې طالبان به خپل غبرګون وښیي او هغه نه غواړي چې دلته ډېر زیات امریکایي پوځونه پاتې شي. نو د طالبانو غبرګون به طبیعي خبره ده دا چې په امریکایي پوځیانو به دوی بریدونه وکوي، که به نه وکوي هغه اوس نه څه ویلی، اوس خو قطن یو ټکم نه ورباندې کوي.
فکر کوئ چې د سولې په روان بهیر کې به د پام وړ بدلون راشي که امریکایي ځواکونه له مینه وروسته پاتې شي؟
زما په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې په خپله باندې افغانان دواړه خواوې حکومت او طالبان په صداقت باندې په اخلاص باندې خبرو ته نه سره کښېني، نه د امریکا پوځونه دا مسله حل کولای شي، نه یې امریکا حل کولای شي، نه یې پاکستان حل کولای شي، نه یې ایران حل کولای شي. زما هیله او د ټولو افغانانو هیله دا ده چې دواړه خواوې دوی سره کښېني او دواړه خواوې لوی انتاب ته کار واخلي. یو څو طالب هم وژدې ته نه درېږي چې خامخا به قدرت ماته سپارل کېږي او د افغانستان حکومت هم داسې نه وایي چې نه موږ به ټول دلته جای په جای باندې ناست یو او طالبان دلته حق نه لري. طالبان هم هغه افغانان دي دغه حق لري په افغانستان کې د کار کولو د حکومت کولو د هر څه حق لري. نو که چېرته دغسې وضعیت پاتې شي نړیوالو خو دا موږ ته اوس ثابته کړه داسې موږ سره جنګوي موږ سره وژني، فکر نه کوم چې د افغانستان په سوله باندې دي مثبت تاثیر وکړي.
بله، کلاند راته ووایي وروستۍ پوښتنې ته ځواب راکوي ښاغلی کټوازی، د سیمې د هیوادونو عکس العملونه به مخصوصا د ایران او د پاکستان عکس العمل به په هغه صورت کې چې امریکا خپل پوځي حضور ته په افغانستان کې دوام ورکړي څه وي؟
زه فکر کوم چې دې پوښتنې ځواب به زه اړتیا نه وي، ځکه چې هغو هغه ده دغه هیلې دغه ده ارزوی دغه ده هغه غواړي چې په سعودي عکس العمل هم ښکاره کړي، نه امریکایي پوځونه چې ووځي هغه دوه هغه غواړي، یعنی دوی غوښتنې دوه دي. یو دا چې په افغانستان کې ګډوډي راشي، کورني جنګونه دلته رامنځته شي، او دوم چې دوی امریکا ته یو ډول شکست ورکړي. ایران خو همدغه غواړي چې په افغانستان کې شکست وخوري، نور د افغانانو له غمه نه دي. د دوی عکس العمل به زما په خیال سره منفي وي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سولې وزارت پر یو کارکونکي برید غندلی او دای د سولې پر بهیر برید بللی دی. یوناما د سولې وزارت پر دې کارکونکي د برید په اړه وایي چې دا ډول حملې د طالبانو لخوا باید ودرول شي. امنیتي بنسټونه تاییدوي چې نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې د سولې وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې. په دې پیخه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو ښاغلی نبی زاده ټینګار کوي چې د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرض څخه خوندي پاتې شي. له کابله دې راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د سولې په چارو کې د دولت وزیر د دفتر د رئیس په موټر ماین چاودنه وشوه. خوشنط نبیزاده له خپلو دوو اولادونو سره له دې پیښې روغ وتی. امنیتي بنسټونه وایي په دې پیښې کې چا ته زیان نه دی رسیدلی. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز:
صبح امروز در مربوطات
نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې یو لنډ کروزر ډول موټر د سړک غاړې د ماین چاودنې ښکار ګرځي. د نیکه مرغه چا ته پکې زیان نه دی اوښتی، خو مالي زیانونه یې اړولي دي.
ښاغلی نبیزاده چې له دې پیښې روغ وتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرضه خوندي پاتې شي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجي انوري وایي طالبان باید له هرې پرېکړې وړاندې د تاوتریخوالي کمښت ته جدي پاملرنه وکړي.
امروز موټر حامل
نن د افغانستان د سولې وزارت د دفتر رئیس خوشنود نبیزاده موټر تر برید لاندې راغی. له نیکه مرغه هغه له دې بریده روغ وتی. روان تاوتریخوالی یو دوام یې له هر بل وخت افغانان اغېزمن کړي. د افغانانو غوښتنه دا ده چې تاوتریخوالی ودرول شي او اوربند ټینګ شي. حکومت د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي، خو تاوتریخوالی نور هم ډېر شوی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم په خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د سولې وزارت په کارکوونکو کې برید غندلی، ویلي دي چې دغه برید د سولې په پروسې برید دی او د سولې په خبرو کې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. له دې پیښې سره هممهاله نن په کابل کې د میدان وردګو ولایت د ملي امنیت یو کارکوونکی د نامعلومه کسانو له لورې ترور شوی. د یو بل خبر له مخې کابل پولیس وایي چې نن سهار د کابل په عوم امنیتي حوزه کې په یو نظامي موټر چسپکي ماین چاودنه کړې چې په ترڅ کې دوه کسه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په داسې حال کې چې د کابل د نننیو پیښو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې اروپایي ټولنې د دغه ډول بریدونو تر شا د طالبانو له لاس لرلو وایي. اروپایي ټولنې تېره ورځ په یوې اعلامیه کې پر عام المنفی ځایونو بریدونه، هدفي وژنې او د جګړې دوام ډیری د طالبانو کار یاد کړی، خو طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي چې دغه ډله په دې بریدونو کې لاس نه لري. د دې ډلې له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې رامنځته شوي بحرانونه د اشغال د دوام ثمره ده او باید دغه لړۍ ژر تر ژره ختمه شي. د تاوتریخوالي زیاتېدل او هممهاله د سولې په خبرو کې خنډ او ځنډ هغه څه دي چې افغان چارواکي په دې برخه کې ناهیلي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د وروستیو نامنیو پړه پر طالبان واچوي.
ستاسو له پیغامونو
مانو می دا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړی ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پدې سرحان په نوم د مرستو پروسه پیل شوې و. دا پروسه په ناړی ولسوالۍ کې هم هغه د اوسو کورنۍ سره مرسته کې اوله چې کولې چې معنا نو نور به اوس هم سره کېدا. په دا غو سلسله کې د ناړی ولسوال د هر څه ځانته وادي دی او پټک دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی. موږ ته هیڅ نه دی راکړی. زموږ د آزاد تیراډیو څخه دا غوښتنه چې زموږ د غږ سره ولسمشر او نورو مسؤلو چارواکو څخه ورسوي چې زموږ غږ واوري او موږ ته دې ته مرسته دي ورسوي. وسلام په احترام.
د بادغیس ولایت مازیر یم. په هرات کې پراته یو 4000 کوره په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کان کې زموږ سره هیڅ کومک او هیڅ مرسته نه ده سوې. کوچنیان مو د ولوژ مړه سوه، سپینزری او سپینسری مو د ولوژ مړه سوه، مریضان لرو. دا یو کال کېږي زموږ سره هیڅ کومک نه دی سوی. مګر د ووتله کارټونو مو نومان مصاب دی. د انجینرانو سره کومک د کابل سینرای چې هغه 260 کې ګوتې ولګوي او کومکونه دوی پر واخه دوی خوري. ما ژغ د تر لوړ مقامات پورې ورسېږي. دا خلک ډېر تلفات کړی دي. غندې وخوړی شي وایي تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. سلام.
زکلی والا شنا د خلمن ولایت نه د لیول سره ښه تاسو ته پیغام پیردم. که څنګه چې دا یو څنګه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په خلمن ولایت کې مسته چې هغه د مخابراتي ستونزې بيخي ډېر دي. کیس ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. انټرنیټ خو بيخي بیا برخي فیسبوک او حساب نه کارولای. دا یو ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. نو د مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي.
ستاسی
پیغام،
ستاسی نظر. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د جمهوریت ملاتړ کوي. دوی همداراز ویلي دي چې د واک لیک د اساسي قانون په چوکاټ کې غوړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبري ال راکوي.
دا دوشنبه په ورځ په غزنی کې یو شمېر کسانو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان د موجوده نظام ننګه له جمهوریت څخه ملاتړ د سولې د ټینګښت او د نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وویل هیچا ته به اجازه ورنکړي چې موجوده نظام ړنګ او افغانستان بیا هغه پخواني وخت ته ستانه کړي. په دغه خبري غونډه کې یو شمېر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. قومي مشر حجي عبدالباري وویل موږ د نظام او اوسني دولت ملاتړ کوو.
ټول ولس نن دا غوښتنه ده او دا غږ ده چې نور دغه جوړ شوی کور بیا موږ نه خرابوو، هیچا ته اجازه نه ورکوو او تر اوسه د وسل پانه پورې به د خپل نظام او خپل اساسي قانون او د دغو جوړ شوي بنسټونو څخه به دفاع کوو.
ټولنیز فعال کارګر ترکی په دغه غونډه کې وویل د سیمه استخبارات ځینو کسانو په خلوف افغانستان کې د لنډمهاله حکومت غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی.
موږ له جمهوریت څخه دفاع وکړو او هغه لاسته راوړنې سیمو پر تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت تر نامه لاندې لرو او له هغو څخه دفاع وکړو. موږ نه غواړو چې بیا په افغانستان کې یو موقت حکومت راسي یا د سانزي یا د بل پر خبرو باندې دا فائدې به یوازې د افغانانو خبرې نه دي، دا د ګاونډي استخباراتو لکه پاکستان او ایران د دغو غوښتنه ده او د هغو تقاضا ده چې افغانستان یو ځل بیا هغه پخکني تاریخ ته ولاړ شي.
د دغه سرګندونې له هغه وروسته کوي چې څه موده وړاندې د طالبانو یو مشر ملا عباس ستانکزي په مسکو کې په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر څخه د استعفا او په افغانستان کې د موجوده حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي میرمن سوچی د ولسمشر او ځینو نورو مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللی. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د میانمار پاوز د دغه هیواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکې په خپل لاس کې اخیسته. دې اقدام د ملګرو ملتونو خبرګون پاره ولې ده. دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش نن په یو اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشر آنګ سان سوچی د ولسمشر ویان منت او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتریش زیاته کړې دا اقدام په میانمار کې پر ډیموکراتیکو اصلاحاتو یو گزار ده. د ګوتریش په حواله د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په شری د دیموکراسي لپاره ملي ليګ حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټله او پوزي مشرتابه باید د خلکو دی اراده ته درناوي وکړي او دیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږي. د میانمار پوز نن اعلان کړی چې په دغه یواد کې دیو کال لپاره بیړنۍ حالت غوړه شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هلینګ ته سپارل شوی دی. د پوز اړوند یو ټلویزیون نن دغه اعلان وکړ. د ټلویزیون ویان د پوز اعلامیه ولوسته.
بیړنۍ حالت په ټول هیواد کې د اجرا وړ دی. دولتي بیړنۍ حالت موده د یو کال لپاره ټاکل شوی. د رای ورکونکو د لیستونو د ارزونې، د قانون جوړونې، حکومت فعالۍ او د قضایه قوې د چارو د مخته وړلو لپاره واک لوی درستیز مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی.
په عمومي سوی شاهي تمرا پیرانګ سو تمرا مېما نایګنو هو فوپیا باشي وایي کنه.
سره له دې چې د پوز یو مشر ته ټول اجرایي واک سپارل شوی، خو د پوز اړوند ټلویزیون همداراز مین سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې، صدر اعظم او پوزي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي او واک تر ډیره دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخو د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای د آنګ سان سوچی د ګوند تازه سرګندونې راخستی چې د خپل مشر په حواله خبرې کړي. سوچی سربیره پر دې چې په بند کې ده ویلي پاوز د کووید 19 له امله رامنځته شوی حالات په پام کې وننیو او په لوی لاس هیواد بیرته پوزي دیکتاتوري ته ورګرځوي. هغه په خپل پلویان وغه کړي چې د پاوز د دې اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو ویلي په میانمار کې پر کودتا او د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. دا کودتا ورسته تر هغه وشو چې پرستی او ورزو کې د کی حکومت او پاوز ترمنز د ټاکنو د شفافیت په اړه ناندری زیاتې شوې. د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د سوچی ګوند په پراخ ډول بریالی شو. پاوز وایي ټاکنو کې درغلی شوې دي. ټاکل شوی ول د ټاکنو وروسته نن پارلمان لمړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوی مشر آنګ سان سوچی د نوبل جایزه هم ګټلې او د نړۍ په کچه پیژندل شوې میرمن ده. د نوموړي شهرت هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې 2012 کال کې لکونه روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه یې د راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کسان وژلي دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له د ماښام تر اووه ورځې د ونې خپرېږي. د مازدیګر 4:13 دي. د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خپرو، خو دا شیبه نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي. په کابل کې نن په 2 چاودنو کې 2 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس برام افرام مرز ازادي راډیو ته وویل چې یوه 14 د جنګلک په سیمه کې پر یوه رنجر ډوله موټر وشو چې پکې یو سرتیری او یو ملکي کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو. دغه راز په یوه بل 14 کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر وشو، نوموړی برسیرن ټپي شوی. تر اوسه د دې 14 مسولیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکې اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او د دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ د ادارې د 4 کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته اعاده کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د مدافع وکیلانو د هغه نوي ټیم غړي اعلان کړل چې په سنا جرګه کې به له ده د استیضا په محاکمه کې دفاع کوي. ټاکل شوی په سنا کې د ټرمپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. د روسیې د څارنوالو دفتر نن وویل د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی ناوالني د تعلیقي بند سزا دې په تنفیزي بدله شي. دا ازادي راډیو ده. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو 19 پروګرامونه، لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې یو په زړه پورې راپور. یو فلسطینی انځورګر یو خاصه کافې جوړه کړې. د دې کافې دیوالونه داسې ښکاري لکه د ونې څانګې چې پرې پرتې وي. دا فلسطینی انځورګر وایي دی غواړي خلک د په کافې کې طبیعت ته د نږدېوالي احساس وکړي. د موضوع نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واوري.
احمد یعقوب د فلسطین په نابلوس سیمه کې یو داسې کافې جوړه کړې چې په ونه کې د کور غوندې ښکاري. دی غواړي خلک په دې کافې کې طبیعت ته نږدې سي، ځکه فکر کوي په فلسطین کې طبیعي ځایونه ډېر کم دي چې د تفریح لپاره خلک ورسي او خوند ورڅخه واخلي. احمد یعقوب رویترز خبری آژانس ته په دې اړه داسې ویلی دي.
د دې ځای په اړه به درته ووایم چې خلکو ته ډېر په زړه پورې دی، ځکه چې دلته دا ډول ځایونه نشته. که څوک غواړي د طبیعت ښکلا وویني باید اسرائیل ته ننوځي او دا کار زموږ لپاره ډېر ګران دی. موږ له ډېرو تفریحي ځایو لیدلو څخه محرومه یو، خو موږ دا وړتیا لرو چې ځان ته طبیعت جوړ کړو. موږ بدیل لټولی شو.
دا کافی داسې اوډل سوی چې خلک پکښې له آرامې فضا خوند واخلي او د منځني ختیځ د دودیزو خوړو تر څنګ خوندوره کافی هم وڅښي. دا د هغو فلسطینیانو لپاره یو بدیل هم دی چې په اسرائیل کې طبیعي ځایو ته پر غزه تړانګه د بندیزونو له کبله د ورتګ اجازه نه لري. لارا هنیش دغې کافی ته د قهوه څښلو لپاره ورغلې ده. دا وایي
دا ډېر ښه ځای دی. کله چې زه دلته راشم پخواني وختونه مې راپیاد شي. خلک وایي چې نابلوس کوچنی دمشق دی، نو کله چې دا کافي پرانستل شوه ما احساس وکړ چې کوچنی دمشق ته راغلی یم.
د ونې غونډې کافې په 2020 کال کې جوړه سوه، کله چې د نړۍ اقتصاد د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله له رکود سره مخامخ سو. احمد یعقوب وایي پر غزر تړانګه د اسرائیل بندیزونو او د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف محدودیتونو د ده کاروبار ته زیان اړولی دی. خو دی هڅه کوي خپله کافې د کمپاین په توګه وکاروي چې خپلې سیمې ته د سیلانیانو پام ور واړوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی. په دې خبرونه کې له ماشومان سره په تاوتریخوالي خبرې کوو. له ماشوم سره تاوتریخواله یا خشونت پر هغوی کومي بدی اغیزې کوي؟
خدای سره کم جرأت کې د غرض د چار سوګ پټه کوو کوندي به ځان غلای کوندي.
ولی کورنۍ له خپل بچو سره تاوتریخوالي کوي.
دغه ماشوم چې ویلې کېږي دل نه پوي نه ویلې کېږي.
نن پام دی اکلا د کورنیو او ټولن پو خبرې یو. قدر من اوبدل کوم تاوتریخواله یو ټولنیزه مسله ده چې له لویانو سره ماشومان هم سره مخ دي، خو کوچنیان او نوي ځوانان دا چې له بد چلند څخه ژر اغېزمن کیږي نو پایلې هم د هغوی لپاره ډېرې خطرناکې وي. څوارلس کلن نجیب له ځان سره د خشونت په اړه وایي.
تم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، اوړکی ورور مې ده، خورګان مې وایي، پټ شي سې مخې ته راسې وایي دي پرې ولیدې دوا مو وایي خلاصه شي سکري یا پیغام چی درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې واردونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه وم تللی چې راغله پلار مې اعصاب خراب پسې ویولم په سر باندې دجرکې سر یې روانې مات په بیګ بوتلم شفخانې ته مور مې سر مې روانې پاسمان کې ډېرې والیم پلار مې
تاوتریخواله یا خشونت که د هر چا له لورې وي پر ماشوم ډیر بد اثر کوي. که چیرې مور چې تل ماشوم ته مینه او ناز ورکوي دوی ووهي او وټکوي له رواني اړخه ډیر ځپي. خانم جان داسې یوه مور ده چې کله غوسه شي نو خپل زړه پر ماشومانو یخوي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
خو کله انسان دی ورته چې جارو کوي ضعف پرېمځي چې پرې نه مځي بیا جګرته نه شم وهم کله چې بېخوی هستم بیا ورکړم اوشت کوم
په چې شي باندې وهي
یا په لاس باندې یا چپ لقه باندې یا په لخته باندې یا په لین باندې هر شی چې برا فرض
ای بکی گینه
ای بکی گسن گنه خو ما خو ای بکی
شان خو لګ زره دی اعصاب د سټ نارمال
کا نکی دغه جوش کی چای نو سم کو ډیر بوزرو باندې راځ
نو کله چې ماشومان وه بیا دې ته مشکل ال کیږي
نه مشکل ما نور نه زیاتی گزر ما زوري چولی ما وه خو بول خیر د داسې زما راوم د شپه زم بیا خپلوم نور نه زما زوري خو ما هم دغه وخت کې د سټ فکر ما لوښ دیتیا
بیا ورسته پیمانه
ورسته پیمانه
بلا رس بیا ماشمان وحی
هم بلا رس
تسی ماشمان وحی که نه بیا تو متوجه سوی دا چو برا پس رفته کیگی
خدا سی کم جورته کیگی دا غرز داده چه ارسو گیا پتا کهو کندی بیا زون غلای کندی نوری ترس کندی بیم کندی چه بیتا کور کم لارس بیا مور ما وحی یا شور راتا کندی
معمولا کله چه پا کورانیو که اقتصادی ستونزی بی نو کله چې ماشومان کوم څه غواړي او مور پلار نشي ورته برابرولی نو بیا له دوی سره خشونت کوي. په خشونت سره ماشوم مړاوي او یو ډول غلی روزل کیږي چې بیا نه کورنۍ او نه هم ټولنې ته په درد دوا کیږي. حال دا چې کوچنیان د راتلونکي جوړونکي دي. په دې اکله نورې خبرې له افغان حقوق پوه مریم زرمتی څخه اورو.
وهل او ټکول د انسان نه په شریعت کې نه په قانون کې او نه په ټولنیز دود کې مشروعیت نه لري، ځکه انسانان آزاد خلق سوي دي. قانون او شریعت دې ته ډیر په لوړه سترګه کتلی دي. ماشومتوب دوره د نوې ځواني دوره او د ځواني دوره یې موږ د سترګو په وړاندې طی کړې ده. که چېرته په دغو دورو د ځوان کې دغه افراد د احترام او درناوي او ورته قایل نسو دا افراد ځان ورکوي او د تل لپاره د نورو لدید نه ځان ویني او همیش په ځان باندې هغه وخت قضاوت کوي چې خلک دما په باره کې څه وایي. بره له دغه ضرب و شتم د مور و پلار لخوانه د دې موضوع په برخه کې سې د ما د دې ماشوم دا رویه خوښه نه سوه او زه یې وهم سې تر څو دا بیا تکرار نه کړي که مور و پلار فکر کوي سې ما وکولای سوی دا ماشوم زه له دې کاره منع کړم مطلق په اشتباه کې، ځکه ډار هیڅ وخت د دې سبب نه کیږي سې فرد له هغه عمل نه راوګرځوي کوم سې دی د یوه تضاد یا د یوه لج یا د هغه په وړاندې ترسره کوي. د موږ ټولو افغانو مندو پلرونو هغه زیاترینه سرمایه د موږ اولادونه دي. طبیعي ده چې موږ غواړو ښه اولاد ولرو، پیسې خلاصیږي، یو وخت تقاعد کیږو، که ډېر امکانات مالي امکانات ولرو کېدای سي چې کور ور واخلي او هر څه رانه ولاړ شي. ولې دغه د موږ ماشومان که موږ یې ښه تربیه کړو دا به د موږ د ټول ژوند لپاره ښه سرمایه وي. بنان د ماشوم سره باید په ډېر محترمانه برخورد وسي.
د اسلام په دین کې هم له ماشومانو سره داسې تاوتریخوالی چې هغوی ته زیان ورسوي منع دی. دینی عالم سید حبیب شاکر له نورو معلوماتو سره.
د ماشومانو د ښه تربیې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبر راغلی ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
ټولنپوهان په دې باور دي چې کله ماشومانو سره تاوتریخوالی وشي نو اثر یې بیا ان تر ځوانۍ او زړښت پورې لیدل کیږي. په دې باب مې له ټولنپوه حاجي امان سره خبرې کړې دي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
دغه خپله کورنۍ کې چې کوم مور و پلار پیورژېږي دا ماشومان وایي په هیڅ صورت کې نه خدای لار کوي نه کتاب. ماشوم ډېر ذلیله راځي. ما داسې ماشومان ولیدل چې هغه د پښو له لاسه پلچ شو، هغو ته د اعصابو تکلیف پیدا شو، په سترګو باندې ړاندو شو، زبانی وینا نشي کولای. دا د چشمانی د مور او د پلار طرفه په فشار ده.
علت څه ده؟ ولې دا مور پلار خپل بچی وهي نه پوهیده بچی شوخ دی؟ ولې
بالکل دغه ماشوم چې ویلې کیږي دا نه پوهینه ویلې کیږي، هغه څنګه نه پوهینه ویلې کیږي؟ نه مور تعلیم کړی نه پلار کړی، یغه نه شوخی چیرته سی ویب صاحب لکه کوټه کوټه راوخل او دبا یو تر واخل او دبا او دبا او دبا او دبا دا نه پوهینه کیږي. که چیرته د امور پلار سوا درلودی تعلیم درلودی نو مخه ته به کینول شه بچی دا خط لیکه درس وای دا ټول نه پوینه دا ویل دوی تر شیګ دا څه زمو تر شیګ
که راست دی ته پروانی له هاس کړه چې یو کوچنای وهل کیږي رټل کیږي د څومره مړاوی کیږي څومره په باندې بد تاثیر کوي
ډیر ما شوم ته چې ته څومره رړ ونیز دی ته لاس په کشکاږي خکالی ورته کوي خلیباس وراغونځي بازار کې چکر ور کوي ما شوم په خپل واده کوي د دې بدلیږي په رواني لحاظ باندې د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي. هغه کوم ناسته یو پاسه یې چې له مور و پلار سره د مینې او محبت سره لرې کیږي موږ دا وایي چې تا ته خدای اولاد درکړه اولاد دشه ونازوه لکه یو ګل چې دی مړاوی نه شي دی نور هم تازه شي د دې رویت نور تازه شي. خو نن خلک دشه سوي دي چې خلک زیات مجبور هم دي ناتوانه دي د پیس وسه نه لري چې په مکتب کې واچي د تعلیم وسه نه لري د کتابچه وسه نه لري د دوی زړه باندې کوم خبیان راشي یا کوم فشار راشي دوی دغه د زړه یخوالی ټول په خپل ماشوم باندې وباسي ځکه هلته ناتواني ده.
کراس دیته چې کله په دوی باندې فشار لار لور نه بیا دوی خپل زړه په ماشوم باندې اخی آیا په داسې حالت کې بیا دوی مشکلات حل کیږي؟
نه که چیرته د مور پلار پیورژک شي د ماشوم باندې دوی د خپل غصه وباسي هم مور پلار هغه مشکل حل نه سم مشکل نورم زیات شي داری یش په خوب کې چیغي وی بغاری وی نور وسوسه ورته پیدا کیږي موږ دا وایو چې په ماشوم باندې باید یو شړای مور پلار او نور مشانان ډیر رحم وکړي او ډیر لته وسوځي او نور ظلم پیو کې نه پلار پیو کې چې ماشوم د کنه پرکان د کې ګل دی شله ولی په دمانه ظلم وشي.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې له ماشومانو سره تاوتریخوالی ونشي ځکه چې هغوی ته سخت زیان اړوي د ماشومانو خبرونه پای ته رسو. تربیه ښه چاره
د لوبو له میدانه
بلیزینګ د بول ډاون د ګراوند اوور اکسټرا کاور شای
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه یوې بلې اونیزي خپرونې ته مو هرکلی کوم په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. په روانه خپرونه کې به واورئ چې هڅه کیږي د افغانستان د والیبال درې ملي لوبغاړي د ایران په کورنیو سترو سیالیو کې ولوبېږي. دا به هم واورئ چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د والیبال افغان ملي لوبډله په بنگلاديش کې په چیلنج کپ سیالیو کې برخه اخلي. د دې سیالیو دوه ګټونکي لوبډلې د سنټرل زون په سیالیو کې بیا وروسته برخه اخلي. آیا افغان لوبډله به وتوانیږي؟ پروانه خبرونه کې په دې اړه معلومات اوري. آیا کله مو غیږ نیولی؟ د غیږ نیونې اصول څه دي؟ په دې اړه هم یو لنډ مطلب درته لرو. که د ورزش پر مهال اوبه ونڅخی څه به در پیښ شي؟ د دې کار په نهو زیانونو مو خبرو، خو په پیل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د آریا بسکټبال لوبډله د هرات د بسکټبال سیالیو اتله شوه. د بدن روزنې او ورزش ریاست سرپرست جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې پیل شوې وې نن د آریا بسکټبال لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. ښاغلی رسولی وایي په یادو سیالیو کې د هرات څلورو لوبډلو برخه اخیستې وه چې سرخ پوشانو لوبډلې پکې دوهم ځای خپل کړ. په بلخ کې نن د وزلوبې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون رئیس سیف الدین تندغان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د شپاړسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي او دوه ورځې به دوام کوي. ښاغلی تندغان د دې سیالیو د پیل هدف د وزلوبې پریمیر لیګ سیالیو لپاره د غوره سیرو ټاکل یاد کړ. هغه زیاته کړه چې دغه سیالۍ به د هود تر میاشتې پورې په کندوز، بدخشان، تخار، فاریاب، جوزجان، بامیان او پروان ولایتونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د وزلوبې غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د هود میاشت چې په پنځمه په کابل کې وشي. او ټاکل شوی چې سبا سه شنبه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د سریزی وروستۍ لوبه وشي. افغانستان د تیرې پنځ شنبه په ورځ ایرلند ته په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې په 14 منډو او پرون یک شنبه بیا په دویمه ورځنۍ لوبه کې د 2 وکټو په خوندیتوب ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې ته نبین الحق څلور، مجیب ستران درې، ګلبدین نایب یوه او راشد خان هم یوه وکټه واخیستله. د یادې لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه وټاکل شو چې د افغانستان څنګه لپاره یو څل درې ناسوځېدلې منډې جوړې کړې.
یو وار بیا هرکلی له ازادي راډیو نه د لوب له میدانه اونیزه خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل د روان میلادي کال په اګست میاشت کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د چیلنج کپ سیالیو کې چې په بنگلاديش کې جوړیږي برخه اخلي. دا چې په دې سیالیو کې نورې کومې لوبډلې برخه لري او افغان لوبډله به څومره وتوانیږي په دې سیالیو کې بری ترلاسه کړي، د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې له روزونکي محمد یوسف صادق سره مې خبرې کړې دي.
مده سو کومه غنډي فعالیت ندی، خو ایران سره غږی کو. ایران د درې کسان د زمون د ملي تیم لوغوري هغه خپل لیگ چې اته جوړیږي هغه نه دعوت کړی ده. اوس کارونه جریان لري. دوی به ان شاء الله به زی هلته د ایران اول بار د ایران د والیبال لیگ نه هلته اشتراک کوي. دوی نور کارونه زمونږ هغه دي. او جمنازیم چه سالون دی ورزشی ده فدراسیون لپاره جوریشی چه اغام انشالله پا سالور پینزم میشتی کار تکمیل که گی و با بحره بردری سپارر که گی. نور برنامه و پلانون چه مونگ لرو ده خزینه مسابقات ده سرپرستری مسابقات چه پا همار میشتی پا غدی اش اتم مارچ که داری گی غتو نور ولایتونو هم تیمونه راځي او یو تیم انشاءالله د زمونږ مهاجرین له ایران راځي اشتراکي د خزینه. او زمونږ لیگ دی چیلنج کپ کې انشاءالله د ملي تیم اشتراکي هلته په بنگلاديش کې په اگست کې هلته به انشاءالله اشتراکي. نو هلته چې کوالیفای بشي بیا سنترال زون ته انشاءالله به ورشي. دا زمونگا برنامه دی پزرفیت سرزی هم که مونگ پلان لرو چه ریسپیانو لپاره د ظرفیت سازی کورسونه به جوړ کړو، یو شپک یا څلور کسان انشاءالله معرفي کوو چې ریفرشمنت کورسونه د انټرنیشنل په سطح باندې سي، او همچنان د روزونکو لپاره مونږ انشاءالله لیول 1 انټرنیشنل والیبال کوچنګ یا روزونکو هغه لرو برنامه لرو چې دوی ته به انشاءالله په دې کال کې انشاءالله زموږ په پلانونه
کې. استاد، تاسې د ایران یادونه وکړه چې افغان لوبډلې درې تنه لوبغاړي به د ایران په لیګ کې برخه اخلي، دا د ایران له لوري سلیکټ شوي دي که نه له دې نه وروسته به سلیکټ کیږي؟
نه، داسې ده چې مونږ خو مخکې له دې نه مونږ هغوی سره روابط ډېر نږدې روابط لرو د فدراسیون سره، یو زموږ لیګ پروس په دې کال کې لیګ که درې کسان تخنیکی کسان مون دعوت کړی و دلته مونږ سره مرسته کړی و، دوی هغه د هلته چې لاړو بیا به دا زمینه دوی مساعد کړی ده چې دغه درې کسان به ورشي هلته لیک هغه اشتراک به وکړي.
او دا د بنګلادیش د لوبو په اړه چې تاسو وویل چې افغان لوبډله به بنګلادیش ته ځي کوالیفاینګ راوند کې به برخه اخلي، دغه سیالۍ به په کومه نیټه باندې ترسره
کیږي؟ اوس خو په اګست کې هغه پلان شوی ده، په اګست میاشت کې چې به ګورو چې دغه کووید 19 د کرونا چې دي دوی څومره اثر کوي په دې هغه سکیجول باندې زموږ نه پوهېږو، ځکه چې نور رویدادونه هم دي چې
او دا استاد دا یوازې د افغانستان او د بنګلادیش ترمنځ لوبې دي که
نه؟ دا چالنج کاپ دي، افغانستان، بنګلادیش، بوتان، مالدیو، نیپال، تاجکستان، دا ټیمونه په کې ګډون کوي.
او بیا په دې چیلنج کپ کې چې کومه لوبډله لومړی مقام دوی مقام وګټي هغه به نور لوبو ته ځي؟
با سنترال زون کې به ورشي، او په ایران کې دغه په سپتمبر کې دي، هلته د سوالس مملکتونه دي هلته به ورشي، هلته مسابقه کوي.
او څه کال په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال لیګ ترسره شو په 2000 کال کې، 2020 تم پلان شته دی؟
او انشاءالله مونږ 15 کال دغه ملي تلویزیون سره اغلر تفاهم نامه لرو، قرارداد لرو.
معلومه ده سکل به کومه میش که دا لیگ
مون خبر دیر کوشش که وچ بغا لیک اغا پا جوزا و سرطان میشته که اغا برابر شو، نو دا با تروسا پور اغا تاریخ مشخص نده شویده، خود دا اعتباد لری پس مون مسابقات بحرانه مسابقات بانده چه زکر که دایش چه بغا ملی تیم لوگواری چه بهر نوید انترنشنل مسابقات و چلنج کپ او دوید بایی مونگ در وقت اغا سر بورو در وقت پل مسابقات و لیگ تصمیم بنیست.
او دو روسته بخوتنی پتوگا تاس اولانده در چلنج کپ یادوانه وکلا سمره هیل مندیش تا چه افغان لوبدالا با پدی سیالیو که بریالی توب ترلاسید؟
والا دو داخل ارتباط لری چه در مونگ آمادگی لپارا انشالا مونگ کوشش آخری کوشش که چه خپل آمادگی بنیستو، مونگ تلاش لرو چه دغه ملي تیم لوبغاړي یو میاشت لپاره په ایران کې را لیږو چې هلته به کمپ ورته جوړ شي، هلته تامین به وکړي، نو یعنې دا ګورو چې انشاءالله چې څومره به آمادګي بنیسو دغومره نتیجه به ترلاسه کوو، نو انشاءالله داسې چانس د عطا حوالي د قهرمانۍ په چلنج کپ کې شته.
د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال او د والیبال د ملي لوبډلې روزونکی محمد یوسف صادقو، د ورزش پر مهال د اوبو څخل اړین عمل دی، خو که پر مهال یې اوبه ونه څخل شي نو کومې ستونزې به در پیښ شي؟ په دې اړه دا لنډ مطلب اوري.
خای ټول خلک پر دې پوهیږي چې ورزش د پوستکي روغتیا ته ډیر ګټور دی، خو که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي وینه د پوستکي پر سلولونو هجوم راوړي، اکسیجن اشبع او کلوژن تولیدیږي چې له همدې امله پوستکی ګونځې پیدا کوي. وجود په هر وخت کې د پوستکي د روغتیا لپاره اوبو ته اړتیا لري. که چیرې د وزن کمیدلو په پار ورزش کوئ او پر دې باوري یاست چې په ورزش کې اوبه نه څښل مو وازدې اوبه کوي، تیروت یاست، ځکه د تمرین پر مهال اوبه څښل د وزن کمولو کې مرسته کوي. که اوبه ونه څښل شي وجود اوبه د خولې په بڼه باسي او د اوبو له کمښت سره مخ کیږي. د ورزش په بهیر کې وینه پوستکی ته رسی، پوستکی خوله کوي او زهرجن مواد له خولو سره باسي. که وجود ته مو اوبه ونه رسوئ، سمه خوله نه کوئ، نو د وجود مسمومونکي مواد مو سم نه دفع کیږي. هر ځل چې وجود مو 15% اوبه بایلي، 10% د ورزش اغیز کمیږي. که چیرې اوبه وڅښل شي دا اغیز کمیږي نه ډیریږي. که د تمرین کولو پر وخت اوبه ونه څښل شي عضلې یو بل ته مخامخ کیږي. د دې دردونو له امله وجود له ګڼو ستونزو سره مخ کیدای شي، ښایي اوږدمهاله اغیز هم وخندي. د زړه ناروغۍ، که چیرې اوبه ونه څښل شي رګونه تنګیږي، وینه راټوله او په پای کې زړه له ستونزو سره مخ کیږي. ممکن ستاسو وجود ځواکمن وي خو په دې چاره یې کمزوری نه کړئ. د سترګو توري حلقې، د اوبو نه څښل په تمرین کې شاید د سترګو لاندې توري حلقې وغورځوي او تر لاندې پړسوب ورته پیدا کړي. ستومانی او د تمرکز کمیدل یې بله پایله ده. کله چې وجود کې 1 یا 2% اوبه کم شي، د تمرکز کچه مو د پام وړ راکمیږي. ډیر خوراک، کله چې تمرین ختم شي او اوبه مو د وجود کمی وي، سخته لوږه در باندې راځي. حتماً یو ګیلاس اوبه هم څښئ، خو کله چې اوبه مو وڅښلې دا لوږه دوه چنده کیږي. اړ کیږي چې ډیره ډوډۍ او خواړه وخورئ. ډیر خواړه خوړل وزن بیرته زیاتوي.
اوس هم راځو د غیږنیونې په اړه دی مطلب ته. غیږنیونه د افغانستان ډیره لرغونې لوبه ده چې خلک یې په اخترونو او د خوشحالۍ په نورو ورځو کې د زور او قوت د ازمایلو لپاره سرته رسوي. دې لوبې ته په ځینو ځایونو کې پهلواني یا کبډي هم وایي. دوه دوه هم وزنه او هم قده همزولي سره جوړه کیږي. جوړه لوبغاړي په نوبت سره غیږ نیسي او هر یو هڅه کوي چې خپل سیال سملوي. غیږ نیول دوه طریقې لري. لوبغاړي باید خبر وي چې له کوم ډول څخه کار اخلي. نیغ په نیغ غیږ نیول، په دې ډول لوبه کې دواړه لوبغاړي نیغ درېږي، یو له بل څخه لاسونه چاپېروي، هر یو هڅه کوي چې بل ته لنګتۍ واچوي او په ځمکه یې راګوزار کړي. خو لوبغاړي ډېر حساس وي او هر یو په خپل قوت د بل د سملولو کوشش کوي. غښتلي او قوي نفر پکې کامیابي. ټیټ په ټیټه غیږ نیونه، هر یو لوبغاړی د مقابل لوبغاړي یا سیال د پرتوک بډه په دواړو لاسونو کلکه نیسي. لوبغاړي خپلې پښې یو له بل څخه لرې ساتي. هر یو کوښښ کوي چې خپل سیال پر ځمکه وغورځوي. لوبغاړي د تاوېدلو په وخت کې له چل کار اخلي. دا یو ګران چل دی. که برابر شي د مقابل نفر خوله او د سر مخامخ برخه د ځمکې سره لګیږي. که څوک ترې بچ شول له بل څخه ځان ساتي او هر لحظه په دې فکر کې وي چې بیا ورباندې چل ونه شي. که دواړه لوبغاړي پر ځمکه داسې ولویږي چې د یوه هم د ځمکې سره سر نه وي لګېدلی، په دغه وخت کې منځګړی غږ کوي چې خره په خره شول، یعنې یو هم نه دی څملولی یا سره مساوي شول، بیا لوبه له سره شروع کیږي. د نندارچیانو ډیر شور او زوږ وي. هر یو پر خپل لوبغاړي غږ کوي چې باید چل پرې ونه شي. بل وایي لنګتۍ ورواچوه او بل هم وایي چې راچپای کړه. د غیږنیونې لوبه د افغانستان په تقریبا ټولو ولایتونو کې ګڼ مینوال لري او د ځوانانو له لوري نه دا لوبه ترسره کیږي. په ځینو ځایونو کې په پستو توشکونو، په ځینو ځایونو کې په پسته خاوره او په ځینو ځایونو کې هم په پسته ریک یا شګه باندې دا لوبه ترسره کیږي. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان اونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
سہارا مثلی پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او پزڑے کی می دمن ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شرنگ شرنگ ستاد پنگڑو شرنگ ہر سہارا پسلی پزڑے کی می دمن ولولے را پروی او پزڑے کی می دمن ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شرنگ شرنگ